په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافي اواز یې اوریدلی شئ. نوریا سنوریم او د خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اورې چې د افغانستان جمهوریت ریاست د بلخ د سرپرست ولید وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې حکومت په نظام کې سیاسي مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي او خبره د امتیازاتو نه مطرح کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټون کې د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته پاستولي راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت انتحاره بللی، خو د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونو هم ویلي دي. پر دې او پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر په جاپان، جرمني او چین تور پورې کړی چې په تجارت کې د غیر عادلانه ګټې پورته کولو په خاطر د خپلو آثارو ارزښت قصدن کم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماتانو د کډوالۍ پر سر د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستي اجرایي فرمان پر ضد اعتراض کړی دی. خو لومړی ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د مهمه خبر نو سر ټکی اوري. د ننګرهار چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې نن سهار د چین ولسوالۍ په پیخي سیمه کې هوایي برید کړی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې خونړۍ حملې مخه نیول شوې. او د افغانستان لوی سرنوال د افغانستان ټولو خبريالانو او د رسنیو کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه به په جدي ډول څېړل کیږي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې نن سهار د اچین ولسوالۍ په پیخي سیمه کې هوایي برید کړی. د ننګرهار د والی ویان اتوله خوګیانی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه برید کې د دایش ډلې د سلویخت کسیز ګروپ مشر شاهد عمر وژل شوی. نوموړي وویل چې دوی ته د ورکړ شوو معلوماتو له مخې شاهد عمر د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی. تر دې وړاندې د ننګرهار چارواکو ویلي چې اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا دایش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسله وال وژل شوي دي. امنیتی چارواکي وایي په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې 2 پرلپسې 14 درې ماشومان او 15 پولیس ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غنی الرحمن د ازادي رادیو مشال برخې ته ویل چې 14 هغه مهال وشوي چې پولیس د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو.
15 لپاره پولیس زخمی شوی دي چې هغه سرسری دی په چې د ډاکټرون سره په غوږ کې پښتنه وکړي. ان شاء الله دوی صحت ښه دي او درې نفر ماشومان هم چې زخمی شوی دي هغه صحت هم دي اندخني ورنه ده او دا چې ودلې ابلی وي ان شاء الله موږ تکي وو.
خو تر اوسه کومې وسله والی ډلې د یادو پیښو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې خونړۍ حمله مخه نیول شوې. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان زیاد رانی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځنګړو ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر لمنځه وړی. نوموړي وویل چې د افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې یو لس وسلوال نیول شوي. د دورانی په وینا وسلوالو غوښتل چې د ملي اردو له یونیفورم څخه په استفادې په کندهار ښار کې پر دولتي تاسیساتو حمله وکړي. او د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د افغانستان ټولو خبريالانو او د رسنیو مسولینو ته ډاډ ورکړی چې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پخوانی او اوسنۍ دوسیې به په جدي توګه وڅېړل شي. ښاغلی حمیدی نن په کابل کې له خبريالانو سره په خبرو کې د افغان ژورنالستانو فعالیتونه وستل او ویل کوم حقوق چې په اساسي قانون کې د ژورنالستانو د خوندیتوب په اړه ذکر شوی لوی سرنوالي به ورته په کلکه دفاع وکړي.
حقوق و آزادیایی را که قوانین افغانستان تضمین کرده
دی وی حق و حقوق او حق ازادی چې د بیان ازادی په برخه کې د افغانستان قوانین تضمین کړي موږ په دې برخه کې ژمن یو. د خبرې لانو د امنیت ټینګول او خوندیتوب زموږ اساسي دنده ده. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغان ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2014 میلادي کال د افغان ژورنالستانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالی بشیر څخه اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سوداګرۍ په برخه کې د لوړ پوړي سلاکار د جاپان، جرمني او چین پر ضد لفظي جګړه پیل کړه. دوی پر دغو هیوادونو تور پورې کړ چې خپلې پیسې قصدن کمرزښته کړي چې په تجارت کې غیر عادلانه ګټه پورته کړي. لمړی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د درمل جوړونکو شرکتونو رئیسانو ته وویل زموږ هیواد ډیر بد پر مخ وړل شوی او موږ د پیسې د ارزښت کمیدو په اړه هیڅ نه پوهیږو. تاسو وګورئ چین څه کوي او جاپان د څو کلونو پر مهال څه کړي دي. دوی د پیسې په بازار لوبې کوي او موږ لکه ناپوهان ورته ناست یو. د جاپان د حکومت یو ویان په عکس العمل کې وویل چې ټرمپ په بشپړه توګه ناسمه خبره کړې ده. د سوداګرۍ په برخه کې د ټرمپ سلاکار پیټر نوارو د فاینانشل ټایمز سره په مرکه کې ورته انتقادونه کړي او وایي جرمني د اروپایي اتحادیې هیوادونه او امریکا څخه د خپلو پیسو د ارزښت په کمولو سره په دوامداره توګه ګټه پورته کوي. د نوارو د انتقاد په نتیجه کې یورو د ډالر په مقابل کې په چټکۍ سره لوړ شو او د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل عکس العمل یې راوپاروه. دی وویل چې د یورو ارزښت د اروپایي مرکزي بانک لخوا ټاکل کیږي او دا به د دغې پیسې د خپلواکۍ د ننګونو جرأت ونه کړي. د دې سلاکارانو کومه ډیپلوماتیکه ژبه وکاروله او پر ټرمپ یې تور پورې کړ چې د کورنیو شرکتونو د خوندیتوب په خاطر پر وارداتو د زیاتې مالیې ټاکلو د پالیسۍ ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازې نیکی هالی د ایران د راکټي ازموینې کاملا د نه منلو وړ بللې دي. اغلې هالی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د بندو دروازو تر شا وسوه پرون ویل د ایران لخوا د بالستیک راکټونو ازموینه داسې کار دی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوی اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. میرمن حاله په نیویارک کې خبریالانو ته دا هم ویل چې ایران د جنوري په 9 یو راکټ ازمویلی دی. ایران دا راپورونه نه دي تایید کړي چې بالستیک راکټ یې ازمویلی او ګواکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه یې سرغړونه کړې ده. دا پریکړه لیک ایران له دې منع کوي چې د اټومي سروکو د لیږد وړ راکټونه وازمویي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماټان د کډوالۍ پر سر د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان پر ضد اعتراض کړی دی. د ډونلډ ټرمپ دا اجرایي فرمان د اوو مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته له ورتګه منع کړي او هم یې له همدغو هیوادونو د امریکا د شنو کارت لرونکو خلکو په سفر هم محدودیت لګولی دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغو ډیپلوماټانو د یوې پالیسۍ له مخې چې کولای سي د مقاماتو پریکړې وننګوي دا اعتراض پورته کړی دی. ډیپلوماټانو ویلي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به له مسلمانو هیوادونو سره د امریکا اړیکې خراب کړي او هم به د امریکا ضد فکر وپاروي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د دغه اجرایي فرمان پر ضد ژغ پورته کوونکي ډیپلوماټانو برخلیک په څنګه سي. خو ډونلډ ټرمپ پرون د لوی څارنوالۍ سرپرست د دې لپاره له دندې لرې کړ چې د دغه فرمان پر ضد یې ژغ پورته کړ. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. ګورسچ د کالرادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. د سترې محکمې د مشرۍ کاندید 49 کلن نیل ګورسچ په تیرو 3 لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کیږي. که چیرته دی تایید سي تمه کیږي چې د جنین د سخت د هم جنس بازانو د واده او نور لانجمن مهم مسایل تر پوښتنې لاندې راوستل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کام. ولن په خبرونه کې اورې چې د افغانستان جمهوریت ریاست د بلخ د سرپرست والدی ورسته او څرګندونه په خبرګون کې وایي چې حکومت په نظام کې د سیاسي مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي او چاته د مشخص وندې ورکولو موضوع تر اوسه نه ده مطرح شوی.
نه بل په هغه شته ده چې د شوه په بستون سره موږ
راځو مشارکت کوي. دغه محمد نور په کابل کې دی او د چلولس مشر سره د افغانستان په مهم موضوعات خبري کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلتون کې د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته په استولي نوی راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیار بللی خو د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونه ویلي دي. د فساد ضد یوه اداره بیا ادعا کوي چې هره ورځ له ننګرهار ولایته شاوخوا 1500 لارې سپینه ډبره استخراج او بهر ته قاچاق کیږي.
د عمومي لارو نه چې هلته زموږ سره دولت حاکم دی د هغې لارو نه 1500 لارې تیریږي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا ایران ته د لرې واټن لری واټن وهونکی توغندی دی ورستی ازمخ لامل خبرداري ورکړل د خبرونه دوهمه نیمه کې هم دوه اونیس پروګرامونه در تخفرو د مخ خزو او د اساسي او بشري حقوقو د افغانستان جمهوریت ریاست وای په حکومت کې د سیاسي مشارکت د زیاتوالي لپاره لزینو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړې خو چاته د مشخصې وندې ورکولو بحث تر اوسه نه دی مطرح. د ولسمشر دی ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه بحثونه د ښې حکومتوالۍ په هدف پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په دې ورستیو کې ویلي چې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې پر مخ تللي او د یو شمېر څوکیو د ورکړې ژمنه هم ورسره شوې ده. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپورټ کې.
د افغانستان ارګمانی وای د خې حکومتوالۍ په هدف له ځینو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړي څو دوی ته هم په حکومت کې ونډه ورکړل شي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی که څه هم د کوم مشخص سیاسي جریان نوم نه اخلي خو وړاندې د ارګ او د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې لا هم روانې دي. شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا تر اوسه په یادو بحثونو کې د مشخصې ونډې بحث نه دی مطرح شوی، خو حکومت هوډ لري چې په حکومتوالۍ کې د سیاسی جریانونو او شخصیتونو له تجربه ګټه واخلي.
حکومت
وحدت ملی است یخو ته کومه دی وی هغه څه چې د ملی والی حکومت پورې اړه لري هغه دا دی چې مونږ په د چارو په مخ تاوړلو کې د سیاسي جریانونو له تجربه او وړتیاو استفاده وکړو. دا بحثونه د اصول په چوکاټ کې پیل شوي چې مونږ سیاسي مشارکت زیات کړو، خو تر اوسه د ارقام او موضوع لانه د مطرح شوي. د افغانستان د ارګمانی له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور تازه رسنیو ته ویلي ولسمشر غنی سره په خبرو کې د څوکیو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. نوموړي ویلي چې له ولسمشر غنی څخه د 15 ولایتونو 13 سفارتونو او د 15 انتصابي سناتورانو د ونډې غوښتنه مطرح کړي چې ولسمشر د غوښتنه منلې هم ده. د بلخ سرپرست ولی همداراز ویلي چې د لارک سره د جمعیت ګوند او اجرایه ریاست په استازیتوب خبرې مختوړي چې تر دې دمه یې ښه نتیجه هم ورکړي. هم غوښتل چې د ښاغلي نور د دې خبرو په اړه د اجرایه ریاست نظر هم ولرو، خو مطبوعاتي مسؤلینو یې په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې له ارګ ماڼۍ سره په حکومت کې ظاهرا د جمعیت ګوند د ونډې پر سر په خبرو بوخت دی، خو وړاندې د جمعیت ګوند یوه ویان نو په اجرایه ریاست کې ځینو منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې عطا محمد نور د دوی په استازیتوب له ارګ سره خبرې نه کوي. له دې ټولو سره سره سیاسي کارپوهان بیا د ارګ ماڼۍ او د بلخ د سرپرست ولی ترمنځ روانې خبرې د اندېښنې وړ بولي. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر ویي له عطا محمد نور سره د ارګ معامله به پر حکومت د خلکو باور ته جدي زیان ورسوي.
د ملي وحدت د حکومت معنا دا نه ده چې 40% او 50% او 50% هر خوا ته ورکړل شي. زه د دې خبرو اترو مخالف نه یم، لیکن که په وړاندې باندې مونږ د قدرتونو ته سهم ورکړو نو
ښاغلی اتمر وایي که څه هم په حکومت کې د سیاسي ګوندونو ونډه د ښې حکومتوالۍ او د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي، خو دا چې هر سیاسي ګوند او شخص له خپل زور او نفوذ څخه په استفادې له حکومت څخه باج واخلي دا د ده په خبره د ولس پر ستوني پښې ښودل دي چې پایلې به یې خورا منفي وي.
و موردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست د بلخ د سرپرست والي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې حکومت په نظام کې د سیاسي مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي او چاته د مشخصې ونډې ورکولو موضوع تر اوسه نه ده مطرح. د ولسمشر ویان مرستیال ویان دا خبرې نن په کابل کې وکړې. له دې مخکې روتر خبري آژانس د نور سره د مرکې په د بلخ د سرپرست والي ښاغلي نور سره د مرکې په استناد ویلي و چې له ولسمشر سره نور له څو اونیو راهیسې خبرې مخته وړي دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده معلوم. دا هم نه ده روښانه چې نوموړي په مشخص ډول له ښاغلي غني سره پر کوم موضوعاتو خبرې کړي یا یې کوي او په نظام کې څه ډول رول غوښتونکی دی. خو د له رویتر آژانس سره په مرکه کې دا موضوع یو څه سپینه کړې او ویلي دي چې که څه هم د ته په حکومت کې د دندې د وظیفې ورکولو وړاندیز شوی، خو د تر اوسه پورې دا دنده نه ده منلې او د ده لپاره لومړیتوب دا دی چې په ملي سطح او د سیاسي لویو ګوندونو په کچه مسایلو ته توجه زیاته شي او تغییرات راشي او دوی راضي اوسي او په حکومت کې ښه ونډه ولري. د بلخ د سرپرست والی د ورستوي څرګندونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم شته. په تفصیل سره لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کی یا ازادي رادیو ټکی کم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته په نوي استولې راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت انتیاره بللی. خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونو ویلي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو د متحدو ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت ته په خپل لومړني راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت د شاوخوا نیم هیواد کنټرول په لاس کې لري. د امنیتي ځواکونو شمیر مخ په کمیدو دی او د مخدرو موادو تولید په ډیریدو دی. په راپور کې یوه رڼا یا مثبته خوا په اداري فساد کې د پام وړ کموالی ښودل شوی دی. په دې راپور کې یادونه شوې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال له انتخاباتو وروسته واک په لاس کې واخیست، په افغانستان کې د فساد پر ضد په پراخه پیمانه مبارزه پیل کړه. د سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د دفتر په 2018 مخیز راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې د دوی دا درې میاشتنی راپور د امریکا نوي ولسمشر ته د افغانستان په اړه لومړنی راپور دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه رسمي قدرت ترلاسه کړ. د سیګار مشر جان سوبکو ویلي چې دا د امریکا نوی ادارې ته ښه فرصت دی چې په افغانستان کې له 2002 څخه تر اوسه پورې 111 میلیارډ ډالر لګولي پیسې وارسوي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د سیګار د تازه راپور په اړه خبرګون نه دی شوولی. خو دفاع وزارت د سوبکو د راپور دا برخه چې د افغانستان حکومت د هیواد پر نیمایي برخه حاکمیت لري په کلکه رد کړه. یوازې په تیرو درو میاشتو کې د سوبکو دفتر د څیړنو په نتیجه کې په یوه مورد کې د 9.9 میلیون ډالرو قرارداد لغوه شو. دا قرارداد د امریکا د پانګونې د ادارې له لوري په کابل کې د یوه هوټل او اپارتمانونو د جوړولو په اړه و. د سیګار اداره په 2008 میلادي کال وروسته لدې جوړ شو چې په افغانستان کې د افغان یا امریکایي قراردادیانو له لوري د امریکایي مالیه ورکونکو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو یا خوړل کېدو راپورونه خبره شول. سوبکو په خپل روسي راپور کې ویلي چې له 1500 کلونو او د میلیارډونو ډالرو له لګېدو وروسته بیا رغونه لا هم ترنګلې او نامکمله ده. په راپور کې هم دراز ویل شوی افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د مرستندویانو مرستې، څارنې او د امریکا د پوز محدود تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري.
و مردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټون کې د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته په نوي استولي راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیاره بللی. خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونو ویلې دي. دغه راز په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي ځواکونو تلفات د 2015 میلادي کال په نسبت 15% زیات و. مخکې له دې چې په دې اړه په تفصیل راپور درته خپور کړو، بیا هم د فساد په وړاندې د افغانستان د حکومت د هڅو په موضوع کې درېږو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټون کې یو څه استاینه کړې ده. خو د دغه استاینې سره سره بیا هم د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د فساد راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکه وایي نوې څېړنه ښیي چې هره ورځ له ننګرهار ولایته شاوخوا 1500 لارې سپینه ډبره استخراج او بهر ته قاچاق کېږي. دا خبره د دې شبکې رئیس خانزمان امیرخیل نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. هغه له حکومت وغوښتل چې د طبیعي زیرمو د غیر قانوني ایستلو او قاچاق مخنیوی وکړي. د ننګرهار چارواکي که څه هم دغه څېړنه نه تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج او قاچاق د مخنیوي لپاره به په سیمه کې لازمې هڅې وشي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکه وای په 2014 میلادي کال کې شاوخوا و نیم لاکټنه سپینه ډبره د ننګرهار له خوګیانه ولسوالۍ نه قاچاق شوی او وسلوالو مخالفانو ورڅخه شپږ څلوېښت میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا قیمتي ډبره له هغه 15 ډالرو چې افغان حکومت پرې کنټرول لري پاکستان ته قاچاق او له هغه ځایه اروپا ته د پاکستان په نوم صادریږي.
دومی لارونه چې هلته زموږ سره دولت حاکم دی، دا دغی لار نه 1500 لارې تیریږي او په دې کې زموږ وسه ټاکه د سپینه تیګه چې د دغی لار نه مستقیمه نه پاکستان ته یا ځین نور هیوادونو ته ځي او دغی ځنه اروپאי بازارونو ته ځي 1500 لارې هر ورځ چې په هر لارې کې خو شاسلوي ختنه دغه مواد باروي او د بهر هیوادونو ته ځي
خغلی مرخیل ویل چې په دغه قاچاق کې د طالبانو او د عش په ګډون وسلوال مخالفین او ځینې مافیایي کړي شامل دي خو د په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکې غړی زبیح الله وردګ بیا وایي په بدخشان کې 2000 داسې سیمې شته چې په غیر قانوني او غیر فني توګه ورنه قیمتي ډبرې استل کیږي او تیر کال د دې خبره له دې ولایت نه چین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت قیمتي ډبرې قاچاق شوې دي خغلی وردګ په همدې خبري غونډه کې ویل په کابل کې 250 په پنشیر کې سل په سمنګان کې سل په لغمان کې 50 او په خوست لوګر او وردګ ولایتونو کې شاوخوا سل داسې سیمشته چې دا محل ورنه قیمتي ډبرې په غیر قانوني توګه استخراجیږي او بیا ورسته قاچاقیږي څمو د وړاندې په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې هم ویلي و چې د افغانستان له مادني منابعو څخه د مدیریت د نشټوالي له وجې د قانونو ډیری پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د قانونو او کورنیو چارو وزارتونو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو په ورته وخت کې د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی کڅ هم دغه سیډنه سمانه بولی خوټینګار کوي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج او قاچاق د مخنیوي لپاره به دوی هلې ځلې زیاتې کړي
ښایي ځینې ستونزې شتون ولري ولې دا په دومره لوړه کچه به ونه اوسېږي حکومت په ننګرهار کې هم لګیر پلانونه لري انشاءالله هغه سیمو کې چې موږ ستونزې لرو دا به د لیږد انشاءالله د دې مخنیوی به کېږي د دې لپاره پخوا ځینې نور پلانونه نیول شوي وو چې دوی به په عمومي لارو تاسو ته لیږدول هغه مخنیوی سبب دی د ځینې نورو لارو ته لیږد مخه به هم شي
د چارو کارپوهان وایي چې د قانونو غیر قانوني استخراج تر ډیره د غیر قانوني وسلوالو ډلو او مافیایي کړیو لخوا کیږي او دا کار د لامل سوی چې د هواد د ډیری سیمو امنیت لاستون دو سره مخسی د دغه کارپوهانو لړلې متیولا خروټي په حکومت غا کوي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج مخه دی ونیسي
و امورد چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکه وایي نوې څېړنې ښیي چې هر ورځ له ننګرهار ولایت شاوخوا 1500 لارې سپینه ډبره په لویو لارو چې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي بهر ته قاچاق کیږي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته په نوي استولي راپور کې بیا که څه هم په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیاره بللی خو د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ملي یووالي د حکومت وروستۍ هڅې استایلي او ویلي دي چې په دې برخه کې یو څه پرمختګونه شوي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي د غراز په دې راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د 2015 میلادي کال په نسبت 15% زیات و د افغانستان دفاع وزارت هم دا مسله تاییدوي خو ټینګار کوي چې افغان قواوې په 2014 میلادي کال کې ځینې لاسته راوړنې هم لري بلخوا پوځي کارپوهان وایي د تلفاتو د زیاتېدو یو علت د افغان ځواکونو لپاره د یوې ښې رهبرۍ نشتوالی دی سلام محمد سلیل تپستډیو کې د نور جزئیات وړاندې کوي مهرباني
ډیر مننه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د مخکنی کال یعنی 2015 میلادي کال په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو یعنی سرتیرو او پولیسو وژنه 15% زیاته وه د دې ادارې په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر سورغلی چې د 2014 میلادي کال د جنوري له اولی د نومبر تر 12 پورې 15 سرتیری او پولیس وجل سی وی دی دراپور په حواله په دې موده کې 1200 نور سرتیری او پولیس ټپین سی وی دی د سیګار پر راپور کې ویل سی وی چې د وژنو دغه ارقام د 2015 میلادي کال د ارقامو په پرتله 15% زیاتوالی شي په ټول 2015 میلادي کال کې 15000 افغان سرتیری او پولیس وجل سی وی و د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش مو پښتلې چې ولی په 2014 میلادي کال د افغان پوځیانو په ځنګړي ډول سرتیرو تلفات زیات و هغه ویل افغان سرتیرو تیر میلادي کال زیاته مرګ ژوبله درلوده خو دوی غنی سیمې له امنیتی تهدیداتو خلاصې کړي
په دې کې موافق یم چې مونږ زیات تلفات مدرلودل اما هغه ځاین چې مونږ لرو او تهدیداتو نه خلاص کړي په تور د مثال د جانخیل په پکتیا کې اوم نه په پکتیکا کې او همدارنګه تګاب او راغستان په بدخشان کې او درکات په تخار کې او همدارنګ د گیزاب ولسوالی سی اوس ډیر وضعیت خدای او همدارنګ د بالا مرغاب سی بادغیس پورې ارتباط لري. دا ټول هغه ځایونه دي چې د تهدیداتونه مونږ خلاص کړی. زه په دې ام یم چې د مونږ حاکمیت لا زیاته سوی دی.
افغان پولیسو او اردو له ناټو ځواکونو څخه امنیتی مسؤلیتونه په 2015 میلادي کال کې پر غاړه واخیستل. د بهرنیو قواو جنگي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پای ته ورسید. په ډنمارک کې میش د پوځي مسایلو تحلیلګر اسد الله پیام وایي د افغان امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د دوی لپاره د یوې ښې رهبرۍ نشتوالی دی.
یو اردو خصوصا دی اردو او دی وزارت داخلی او دی امنیت سوق و اداری مقامون ضعیف دی او گوی دی اداری کولو توان نلری او دغه زمونږ په تلفاتو باندې تاثیر لري. لبلی خوا زمونږ دوم علت دا ده چې د دې لپاره چې خیالي اسکر شته او خیالي سلاوي تقسیم سوي دي، هغه سلاوي احتمالا بعضې خرچې سوي دي. د دې لپاره کله چې علت پوښتل کېږي چې موږ ولې ماتې وخوړه، هغوی تلفات ورخي او هغه چې خیالي دي هغه هم په تلفاتو کې ورته یې. ډېر حساسه نقطه ده چې باید موږ ورته متوجه شو.
د امریکا او ناتو مقاماتو تمه درلوده چې افغانان به شایي په 2015 میلادي کال کې له ښه او خوندي ژوند څخه برخمن وي، خو په دې کال په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم د ډاډ وړ نه و. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ټینګار کوي د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د ولایتونو پر مرکزونو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړې دي. افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله په مستقیمو ډزو او نشوتو کې اوښتې، په دې معنا چې پر دوی د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو لخوا مستقیم حملې سی وی دي. د سړک غاړې د بمونو او ماينونو چاودنه هم د افغان قواو د تلفاتو لوی علت ګڼل کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوره سو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازی اوریدل شي. له 2 بجو وروسته په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د سهار تر 2 بجو پورې مهیروي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د یوې خونړۍ حملې مخه نیولې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو غوښتل چې په کندهار کې د ملي اردو د له یونیفورم او چاودیدونکو موادو ډک موټر څخه په استفادې حمله وکړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی پرې راپور لري.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځنګړز با کونو تیر شپه د کشفی او استخباراتي معلوماتو پر اساس د میوان ولسوالۍ د باندې تیمور په سیمه کې د مځکی او هوا د لارې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د چاودیدونکو موادو ډک موټر د 15 وسلوالو سره یو ځای لمنځه وړي او یو ولس وسلوال د امنیتي ځواکونو له لوري د وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول سوي. د دورانی په وینا وسلوال غوښتل چې د ملي اردو له یونیفورم او چاودیدونکو موادو ډک موټر څخه په استفاده په کندهار ښار کې پر دولتي تای ساتو حمله وکړي چې د امنیتي ځواکونو له خوا یې مخاوني ولسبه
په عملیاتو کې د وسلوالو له لوري چمتو شوی یو اراده موټر چې لس پارسل انفجاري مواد او شنجوړې د ملي اردو د رشي په شکل کې د عدد تر څنګه 15 وسلوال مخالفین له 15 کمیله کلاشینکوفونو سره درې پای آیټم کشي مخابه دوه ملي چرای ته پکانه او دوه اراده موټر چې کنه نو سرتوزه د هوایي عملیاتو په جریان کې لمنځه تللې دي او په ځکني تر سره سوي عملیاتو کې چې په یاد ساه کې تر سره سوي دي یو لس وسلوال مخالفین له یوم الواقعت انداز یوم الکلاشینکوف سره یو ځای نیول شوی دي.
تر اوسه نه دی ویل سی چې وسلوالو د کیکن په کندهار ښار کې پر کومه دولتي تاسیساتو د حمله پلان درلود، خو تر دې مخکې چارواکو په کندهار ښار کې د هند پر کنسولګری د حمله خبر ورکړی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د غزنی له ګیلان اسدالله غزنوی لیکي په هلمند او ټول افغانستان کې امنیت د جګړې لارې نشرات لاینو چارواکي باید د سولې لپاره جدي او رښتینی هڅې وکړي. محمد قاسم زواک هم له هلمند بیا لیکي چې په سنگین کې د تیرې ورځې راهیسې سخته نښته روانه ده. دولتي چارواکي باید دغې ولسوالۍ ته هوایي ځواک واستوي. فرقانی بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي چې افغانستان باید پاکستان پرې نږدي چې نوې لوبه پیل کړي. افغانستان کې ماسپښین دوه نیمې بجې دي. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه دلته خپرو، خو په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا ایران ته د لرې واټن وهونکو توغندي د وروستي ازمښت له امله خبرداری ورکړی. اوس ملالای بشیر استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه به وړاندې کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې نن سهار په اچین ولسوالۍ کې هوایي برید کړی دی. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی نن د افغانستان ټولو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پخوانۍ او اوسنۍ دوسیې به په جدي توګه وڅېړل سي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې خونړۍ حملې مخه نیول سوې ده. امنیتی چارواکی وای په خوست شار کې ملي لوبغالی ته نږدې دوه پرله پسې 14 درې کوچنیان او 15 پولیس ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماټان د کډوالۍ پر سر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان پر ضد اعتراض کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي نیکی هالی د ایران د راکټي ازموینې کاملا د نه منلو وړ بللې دي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام ګرانو اوریدونکو، اوس هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله نانځي تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونبایي په روان لمریز کال کې بهرنیو هیوادونو ته د وچو میوو صادرات نږدې 60% زیات شوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایان سیام الدین پسرلی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د افغانستان وچه میوه پاکستان، ایران، منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او په دې برخه کې له یو شمېر هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک شوي دي.
په 1995 کال کې د نیکمرغه زموږ د وچو میوو صادرات نسبت تیر کال ته تقریبا 60% لوړوالی ښیي.
خغلی پسرلی وویل افغان حکومت پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په کابل کې د وچو میوو لپاره یو بازار جوړ شي چې په خبره یې له دې سره به د وچو میوو صادرات زیات شي. په بلخ کې د قرقل پوستکي د پروسس او صادرولو د انسټیټیوټ مسؤلان وایي بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ اداري مسؤول محمد عارف ازادي راډیو ته وویل هر کال 15 لک څخه زیات قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس د په خبره دغه صادرات نږدې 2 لک پوستکو ته ټیټ شوي دي. خغلی عارف وویل د قرقل پوستکي په صنعت کې تر ډیره د افغانستان په شمال کې خلک مصروف دي، خو د بازار د نشټوالي له امله دغه صنعت د لمنځه وړلو په حال کې دی. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,160 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلویی بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یو درې نیم منی بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ، او 14 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیتر پټرول تیل 640 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 640 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 640 افغانۍ یو اتیا پوله، یو یورو 120 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ او زر هندي کلداري 1,010 افغانۍ.
ل عباد الله هنانزی نه هم په مننه چې اقتصادي خبرونه واوره ول مخله دي چې مخکخه خو او اساسي او بشري حقوقونو دوه نيزو پروګرامونو ته ور ورسېږي د ایران د ورستي ازمخت په اړه البته د توغندي امریکا ایران ته خبرداري ورکړه چې دوه د واټن ویشتن کې توغندي هغه ازمخت چې د تیر یکشن به پورې وکړ هیڅ لمنل ور نه دی او د ایران او نړۍ د لوی هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي ترون څخه سرغړونه ګڼل کیږي سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ایران ته خبرداري ورکړ چې د توغندي ورستۍ آزمیښت هیڅ د منلو وړ نه دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دا خبره پروند امنیت د شورا د بندو دروازو تر شا غونډې څخه ورسته وکړه چې د ایران دغه آزمیښت د څېړنې لپاره د واشنگتن په بلنه ترسره شوه
ایران د جنوري د میاشتې په 9 د تیرې یکشنبې په ورځ د منځني حجم یو توغندی د ازمایښت لپاره وتوغوه دا مطلقا نه منل کیږي او موږ وغوښتل چې دا موضوع په عاجله توګه مطرح کړو هغه څه چې موږ د یوه واقعیت په توګه ورباندې پوهیږو دا دی چې 2021 پریکړې دا ویلي چې ایران باید د بالستیکي توغندیو ازمایښت ونه کړي د بالستیکي توغندیو ازمایښت او دا فیصله په 2015 کال کې شوې ده
میرمن هیلی د ایرانی چارواکو دا خبره هم رد کړه چې ویلي دي چې دغه ازمیښت د امنیت د شورا د پریکړې څخه سرغړونه نه ګڼل کیږي او دفاعي بڼه لري هغې وویل چې ایرانیان په دې پوهیږي چې هیڅ کوم ډول بالستیکي توغندي چې سرو کې انتقالولی شي باید ونه ازمایي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې کوم توغندی چې ایران د یکشنبې په ورځ وازمایي 500 کیلوګرامه سرو کې تر 300 کیلومترو پورې رسولی شي هغې وویل چې دغه توغندي اټومي روکی په اسانۍ انتقالولای سي مرمن هیلی خبرداري ورکړ او ویل چې مونږ ژمن یو چې ایرانیان باید په دې پوکلو چې مونږ دا مسأله هیڅ کله زغملای نسو په ملګرو ملتونو کې د برتانی سفیر ماتیو ریکرافت هم د ایران د آزمایښت د امنیت د شورا د پریکړه لیک خلاف وګڼه خو د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبه په ورځ ویل چې د آزمایښت د امنیت د شورا د 2021 پریکړې څخه بهر دی او د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ځان څخه دفاع لپاره د نورو اجازې ته اړتیا نه ویني
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوه بولی خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لې شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدل سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کارګور ماشمانو په اړه بحث کوو د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشمان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده معروف صاحب شرغلست
مننه زه هم خپل سلامونه نیکې هلي ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم
معروف صاحب ولې په افغانستان کې ګڼ ماشمان کار کول ته مجبوریږي
بلې ډیر ښه سوال دی دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده پس دا غنه ماشمان ارسی وی دي چې کار وکي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کوي پوره کوي کوم چې دوی ورته ضرورت لري نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بینوري یا نه پدید کې یا معلول کی مایوبیت اور تلویگی نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دي چې خزي باید کار ونی کی نو ماشمن په هر سن سال چې وی دوی اړ کیږي چې باید کار وکي او د کور ټول ضرورت باید پوره کی او همدارنګ ډیر عوامل لري دا چې ماشمن ولی کار کوي ډیر عوامل شته چې د فضا رمسته کوي چې ماشمن باید کار وکي لکه نام نه تاسو وګورئ ورس په ورس نام نه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بینځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بي ځای کیږي چې دغه اگر ټول اشته ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي نو دلته ماشومان قربانی د دې کې چې په کور کې باید هغه ارتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کوي او راوړي او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خر ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او الته کار کوي او د کار له عمله ممکن د نابلدۍ له عمله د ژبې د نه پوهېدو په عمله دوی ډیر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي، نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د وګونه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي د اساسي قانون د 1055 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهدا او مالینو کورنۍ ته امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې حق له ډیر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډیر بد عاقبت نه یا نخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې سونه بد اثرات لري، کوم ماشومان چې بيد مور بيد پلار خارونه ته راوځي او هلته څوک نه پېژني کار کوي، ممکن د هر لزه د تخطر متوجي وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځنی وشي، ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي او د دوی په روحياتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې ماشوم ته هر چنه زیات ورته خطرناک دي او مورد سوء استفاده واقع کیږي. همدارنګه باید ووایي چې د کار مشکلات یعنی مشران ته کار نه پیدا کیږي په بعض کورنۍ کې چې هاته سرپرستان موجود وي یا مشران موجود وي، چون نارینه ته ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بلاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډیر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډیر زیات بده پدیده ده او موږ هیله من یو چې دولت ډیر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران د بینځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډیره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکو کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي، یعنې دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومدار خبر ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن دوی نه سوء استفاده د وشي په ګنج خارونه کې یا په هغه ځایونه کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلې، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغه په ټول عمر کې به برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. د ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندې کولو کې ډیر مهم برخه لري، او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دین نه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري، د هغه نه به برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردی مشرانو چې عملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډیره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ول سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 1970 ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منه دي، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیل ولی او پر ماشمان بندی خو بیا بیخی چه پا هم داغ ماده که هم ویلی سیوی دی چه پر ماشمانو ده کار تحمیل جواز نلری چنی ای سوک نشی که ولی چه پر ماشمان بندی کار وکی او ده اساسی قانون دروی ده کار ده قانون چه کمالی کرسی ویده پا آغا که هم حق ماشمان چه سوال اسکلنه عمری پوره کرده ده زده کرده پر پا دو قانونو که دیسی چه شامل سی او ذکر او کی لکه مستری توب د قانون لکه ترکانی لکه هنگری لکه نور شان چ جوړیږي دلته کولای سی کار وکي او تا اغنه پورته یعنی چې تعتل سنه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکي د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نوي او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سی او د شپې کار پیونه شي او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نشي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څکول پکار دی
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي اما د مشمانه د لپاره کار نه دی سوی تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګا یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتون نه دی جوړ سوي په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلي او بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګا په کابل کې و دولتي پرورشګا ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې خو هغه دوه دولتي پرورشګا دي خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنه لاندې نیسي زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوی جوړ کړي او ښه تجهیز کړي سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړي دي دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیه تو پروسې لاندې ونیسي دوی د صحت حق د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلې دي خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې حکله ډیر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي کوم چې کورنۍ غړي مشران دي سوچ دوی وکولای شي چې خپل تعلیم تربیه نه استفاده وکړي او صحت سم وي او د کوچنیوالي د ډیر خوږه دوران دوی خلزت یوسي
کور دی ودان ډیر مننه
مخکخه خزي
دا ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشه یوسف زدرانم او د مخکخه خزې د دې ونی په پروګرام کې لتا سره قدرمن اردوونکو تاسو د افغانستان د بیلا بیلو ګوندونو لنمونو شعارونو او د دوی لکارونو سره حتمه ناشنا یې خود مخکخه خزې په نننی پروګرام کې د داسې یو میرمن سره غږی ګوچه د جوړو شو لسګونو ګوندونو څخه دی وازنی هغه ګوند بنسټی خودون کې د چې مشري هم اوس د دې پر غاړه ده عادل بهرام نظامی یادوم. اغلی بهرام د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر، د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار او د ښځو د سیاسي حقوقو د ډلې فعال ده. هغه نن دلته زموږ سره د مخکخي ښځې په پروګرام کې میلمانه ده چې تکلیف یې باسل او سټوډیو ته راغلی. اغلی بهرام ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیر زیات مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې چې خپلو خبرو ته راشم، د ازادي راډیو کارمندانو ته، د ازادي راډیو هغه عزیزان چې هر وخت د راډیو اوري، د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم.
عادله بهرام نظامی اته 40 کاله پخوا د میدان وردګو په ولایت کې پیدا شوی، خو وروسته یې بیا ډیر عمر په مرکز کابل کې تیر کړی. په بیلابیلو بنسټونو کې کار کړی او د ټولو جرګو غړي پاتې شوی. اغلی بهرام د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس تر کچې تحصیلات کړي، او هغه وخت چې لا په هیواد کې د طالبانو حکومت و، په 1988 لمریز کال کې د نورو ملګرو په همکارۍ په افغانستان کې د جمهوری غوښتونکو ګوند بنسټ ایښی دی. اغلی بهرام د ژوندانه په دې سفر کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې، خو هغه اوس ځان ډېره بریالۍ میرمن ګڼي. هغې څنګه دا سفر پیل کړ، او په هیواد کې د میرمنې په رهبرۍ د یوازینۍ ګوند فعالیت ته یې ولې اوږه ورکړي؟
ډیره زیاته مننه. ما خو وی چې زه د دود مسینو د جملې نه یم. موږ په هغو شرایطو کې د دو ګوند بنسټ کېښوله چې په وخت کې سخت شرایط سخت بدو و، چې حتی ماشومان سم تعلیم و تربیې ته چا نه پرېښودل چې هغې درسونه و، یا نجونې خو یې بیخي نه پرېښودلې. په هغو شرایطو کې موږ وخت چې متوجه شولو په افغانستان کې دوی مفکورې روانې وې، ځینو تصمیم لاره چې شرایط ورته آماده نه و، د فدرالي فکر یې کا افغانستان ته او طالبانو د اماراتي کېدو په فکر کې د افغانستان و، افغانستان ضرورت د افغانستان وګړو په تیره بیا میرمنو نجونو ضرورت دوی ته لاره چې باید حتما تعلیم و تربیه او درس باید ولولي، او دا ټولنه باید بې سواده پاتې نه شي. موږ په هغه وخت کې دو په خاطر تب تلاش کړ چې باید شکل د حکومت تغییر وکړه.
بله، لږ تر لږه تاسو د داسې هڅو بنسټ ایښی دی، دا چې په دې برخه کې د کومو خنډونو سره مخ شوی که دا راته ووایې؟
سل په سله کې هر حرکت د ځانه سه ټکرونه لري. زه خو بیا په تیره چې یوه میرمن یم، او هرچند چې موږ ته شرایط اوس نسبت په 15 کاله مخکې ډیر مساعد دي او زمینه ډیره ته مساعده ده، موږ آزادانه رفت آمد کړلی شو، خپلې نظریات و طرحې وړاندې کولی شو. نو ما ته ډیره سخته وه چې د طالبانو په وخت کې موږ په یو سیاسي ګوند باندې کار کا، او هغه وخت موږ فقط د کورسونو د آموزشي کورسونو یا د ماشومانو ته درس ورکوو، په خپلو کورو کې کورسونه ایجاد کړي وو او ماشومانو ته به هم درس ورکوو. په هغه وخت کې به هم بیا د غوس نژدې بیا په هغه باندې کار کا، په ګوند باندې کار کا. یعنی ډېر شرایط سخت و، موږ ته هر دقه د تهدید حالت وه. یعنی که په وخت کې موږ په دو تشکیل باندې گرفتار کېدلو، نو تاسو پوهیږئ چې سزا هم ډېره درنه سزا وه. خو پیش د ګوند جمهوري غوښتونکو د ګوند تاسیس، کله چې مجاهدین صاحبان راغلل کابل ته او هغه کورنۍ جګړې شروع شولې، موږ هین په هغه وخت کې په یوه حرکت باندې لاس پورې کا، ځکه چې موږ زتي نه شوی تحمل د جنگ نه وه د افغانستان د خلکو ته، او اوس هم دا تحمل نشته.
بالکل،
په هغه وخت کې نهضت د جنگ جوړ کا، خو متاسفانه هغه شرایط ډیر زر تغییر وکل او هغه نهضت تقریبا کامیاب نشو.
بله بله. اغلی بهرام، تاسو خبر نوم ښکاري چې ډیره پاملرنه هم سواد او دې برخو ته. دلته یوه مهمه اندېښنه چې موجوده ده، د میرمنو ګډون دی په سیاست او په ګوندونو په دې برخو کې، تاسو ګوند دې برخې ته لازمه پاملرنه کړې ستاسو په نظر باندې؟
سل په سله کې کړي. په جمهور غوښتونکو ګوند کې حصول دا دی چې که موږ کاندید ورکیو پارلمان ته، شورای ولایتی ته، ولسوالیانو ته، یعنی هر هغه څه چې د انتخابي وي، د ګوند مکلفیت دی که یو کاندید ورکوي حوالی نه کاندید به میرمن وي، او که دوه وي یو به حتما میرمن وي، یو به حتما د ورونو د جملې نه وي. چې موږ دا عملا
دا شی کړی دی نو ګوند ډیر متحد دی د ښځو د حقوقو په اساس کې چې رقم چې د اسلام دین واضح په دوه قسمت کې هغه وضاحت خپل لري نو موږ مطابق د حکمونو د خپل مذهب او دین برخورد لري.
بلې ډیر زیاته مهرباني د ګوند په برخه کې اتمن زمونږ اوریدونکو کې ستاسو له کارونو سره آشنا شوي دي. د دې ترڅنګ ما مخکې یادونه وکړه تاسو د جمهور رئیس سلاکار پات شوی او اوس هم ورسره یا همدارنګه د ښځو د ګډون په برخه کې د سیاسي بیلابیلو ډلګیو نمائندګي کوي غړیتوب لريالته دا کارونه اصلا تاسو څنګه انرژي درکوي سم کړی دي تر اوسه پرم څومره مدني غږ تر حکومتي چارواکو په خړ ډول رسولې ده.
ډیر زیاته مننه. ما پیش د دوه چیز د جمهور رئیس ستره سلاکار په صفت وظیفه اجرا کوم ما د غوت مخ دي او لمړی میرمن سره کار کا تقریبا یو کال ما د لمړی میرمن سره د ښځو د غوونو د جګوالي په خاطر او د ښځو د پاره د کار د زمینې د مسایدولو په خاطر او د ښځو غږ ته ریاست جمهوریت ماڼۍ پورې ته هرګه پورې تلاشم خپل کړی دی غونډې ملارلې په ولایتو ته تللي یو او په ولایتو کې د دې هغه پیغامونه راخستي مشکلات هم راخستي دي ناخوالې هم وړې دي او هغو ته هم د حل لارې جوړې کړې دي. دا هم ټول تقریبا یو کال ما د اول میرمن سپ دوی سکه کار وکړه او د یو کال په شاوخوا کې چې د رئیس جمهور سره کار کړم د مدني چارو په اساس کې نو موږ هغه نهایت تلاش کړی دی.
بلې ممکن ډېرې میرمنې دلته په افغانستان کې همیش د دوی په وړاندې تاوتریخوالي غږ پورته شوی دی ویل شوی دی راپورټونه خپاره شوی دی همداسې یو هیله ولري چې ستاسو غوندې مخکښه وي همدا خوب ویني فکر کوي د دوی دا خوب کله تعبیر ویني؟
ډیره زیاته مننه. دا خو واقعیت خبر دی چې هره میرمن منفی د دو چې هغه خور ده مور ده لور ده آرزو یا هغه هی ډیر غټه هیله یم دغه ده چې د یم وکړلی شي په غټو پوستونو کې یا د خپله کوره روزي حداقل د یو معلم په صفت کار وکړه نو طبعا د دې د دو هلې ځلو یا د دې د دو هیلو شرایطو ته مساعدېدلو خبر ده. نو موږ وینو چې په دو وروستیو کې د ښځو د مطرح کېدو په خاطر یعنی د ښځو ته د لاره اوارېدو په خاطر چې دی څه رقم کړی شي چې حداقل د تاوتریخوالي نه خلاص شي د وحدت ملي حکومت هغه خپل تب تلاش لري او همداسې په څنګ یې میرمنې شته دي چې دو میرمنو ته هلې ځلې لري چې دا میرمنې هم وکړی شي چې حداقل هغه خپلو هیلو ته ورسي.
بلې تاسو د دې ټولو هڅو سره چې تاسو ویلې خندونه هم لیدلې دي بیا یو وخت کې د اوس موقف ته رسیدلې څه فکر کوئ څومره تر خپل هغه هدف رسیدلې چې د مسلې په دوره کې ځان ته انتخاب کړو یا په کوچنیوالي کې انتخاب کړو یا ستاسو کورنۍ تاسو ته انتخاب کړو؟
په اوسنیو حالاتو کې چې ورته سړی ورته ګوري شرایطو ته وینه یا چې بیا په پښتون نشینو محلو کې یا منطقو کې د ښځو ګډون په سیاست کې د ښځو ګډون په اجتماعي یا اقتصادي چارو کې تاسو ته هم هغه دی واضح معلومه ده چې ځینې خنډونه لري. نو زه نظر په شرایطو زه ځان ډیر بریالی احساسوم او ډیره همکاري د ما سمې د کورنۍ د طرفه شوې ده او ځکه د دوی ترسېدلې یم د ما سمې د کورنۍ ډیر غټ لاس و واقعا که حمایت د کورنۍ د طریقې یو میرمن حمایت نشي ډیره سخته ده. اول به ته د خپل کورنۍ اصل لاس وینې دغه سلام اخلي بیا به تاسو په کار شروع کړی نو د ماسه د ما د بریالیتوبونو په شا کې لاس ډیر یما مور و چې زه په پنځم صنف کې د پلاره پاتې یم او د کور مشره وم مور مې الله پاک د نورو میندو سوغ د مر ورکا نو یو به سواده ښځه وه اما د با سواده نه ډیر تب تلاش خپل اولاد ته وکړه چې دا د پنځه سره اولاد په ډیر ښه تربیه کړي او ډیر ښه زمینه یې ورته مسایده کړه چې هر څو سخت شرایط موږ ته یې دا زمینه مسایده کړه چې موږ باید تحصیل وکړو او هر وخت یې تب تلاش همدا وه چې باید حداقل هغه د پلار نوم چې واقعا یو د وطن مینوال و او په دو وطن یې سر کېښو او شهید شو نو ډیره آرزو یې په دو لرله. په دوهمه مرحله کې مې زما د ژوند ملګری دی چې واقعا زه د شپږو اولادو مور یم، یعنی ماته به ډیره سخته وه سیاسي فعالیت که د ده ملګري نه ورسه. نو د ښځو فعالېدل یا د ښځو ته په مخ تلل هم حمایتونه غواړي، که څرنګه چې وی چې د هر یوه بریالي سړي ته شا د یوې میرمنې لاس دی. نو زه برعکس زه خبرم کړی شم چې واقعا د هر بریالۍ ښځې ما پښا کې دی وی هي میرمنې چې زخپل مور یادولای شم او خپل برلټوب کې خپل خوانت شریکولای شم. زه ډیره خوشاله یم چې د موسم کورنۍ متحده وا او نن ورځ دی ما خپل کار کې تشویق وی او د موسه تب تلاش لري. زه ځان ډیر بریالی احساسوم.
بلې ډیره زیاته مهرباني. د مخکې خزه پروګرام کې را سره عادله بهرام نظامی ملمنه وا، هغه میرمن چې په افغانستان کې د ګڼو ګوندونو څخه دیو ګوند مشره ده. د دې په وینا د خپل هم ځان بریالی ګڼي، هغه څه چې موږ انتخاب کړی و چې مخکې ښځه در پیژنو. عادله بهرام ډیره زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې خوږی وي، مننه چې وخت مو راکړئ.
ډیره زیاته مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، د مخکې ښځې د دې اونۍ پروګرام دلته پای ته رسوو. په راتلونکو کې را سره اوسئ. ګڼې نورې مخکې ښځې در پیژنو. د خدای په امان.